زمانو ما افسر دي او دغه رخصتان چې تاویل دا د دې وطن د لپاره به دي فعلي شرایطو کې په هر نو شرایطو کې زاری قاتل دي ځکه چې دیوی خونه تعلیم ورسته پاتې کیږي تربیه ورسته پاتې کیږي مخلوق ټول په مشکلاتو کې اخته دي خلق مریضان دي مریض شفاخانه ته نه رسیږي لارې بند دي بدبختی ده زه نه پوهېږم چې دوی ته دا مشوره څوک ورکوي غیر د رخصتۍ ونه بل کار نشته ټول خلک د بیکارۍ نه در په دره ګرځي
دا ډېرې لارې بندول دا ډېر هغه د خلکو سره اقتصادي وضعیت مونږ خرابه ده په دا وطن کې جنگ تیر شوی دا د جنگ جدل دغه نه زمونږ زراعت صنعت تعلیم تربیه دا ټوله په صفر د کاره ورځ زمونږ لارې بندېږي سیاحت هم په د منځه ځي تعلیم تربیه هم د منځه ځي کاروبار هم د منځه ځي زراعت هم د منځه ځي مونږ وایو چې د افغانستان خلکو ته د ما دغه یو خبره ده چې د ما قدام الله خان د ازادۍ ورځ باید ورمزل شي
دې وطن سل په سلو کې په ضرر ده په دې په خاطر باندې چې موږ اقتصاد په بل چا پورې تړلی ده که موږ خپله خود کفا سو کار وکوو ځوانان دې موږ کار وکوي فرزند اته ساعتو په ځای باندې نه ساعته وکوي نو دا وطن به خود کفایي ته لاړ شي اوس خو دې موږ اقتصاد تړلی ده بل چا پورې هغه چې هر لوبې په موږ باندې کوي کولی شي دې په خاطر موږ اقتصاد نه لرو
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بایست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفد ولس شپږنوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د عدالت محکمې په اړه بحث کوو د پروګرام الممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه غړي مرغلره مایار ده مایار صاحب اشاره غلس مایار صاحب کاوریدونکو ته د عدالت محکمې د حقوقي او قانوني مبنا په اړه معلومات ورکړي
د هر څه د وړاندې اول خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم بیا به زه ستاسو د سوال په جواب کې دا وایم چې د عادلانه محکمې اصول په باره کې په قانون اساسي کې اجرات جزایی قانون کې د اصول محاکمات قانون کې او په د حقوق بشر په جهانی اعلامیه کې په دې باندې تاکید شوی دی او راغلی دی چې باید د یو عادلانه محکمې اصول د محکمې پیجریان کې مراعات شي
ډیره مننه تشکر مایر صاحب کپدې اړه معلومات راکړي چې عادلانه محکمه څو پړاوونه لري
عادلانه محکمه اصول اپړونه اول دا چې اصل برات زمه دی باید من شکنجه ده یو لغه اصول څخه او یو لغه اصول څخه دی وکیل مدافع لرل دی په جریان د محکمه کې او تحقیق کې اصل د سکوت باید رعایت شي او کله د محکمه په جریان کې باید متهم ته د هغه حقوق او د هغه اتهام باید ورته معرفي شي او پیژندل شي او دا چې محکمه باید علنی وي او په یو دغه اصول څخه دا دی چې د محکمې په جریان کې او د یو عادلانه محکمې اصول دا دی چې انساني کرامت باید په نظر کې ول شي او رعایت شي
د عادلانه محکمې د اصول رعایتول څومره مثبت تاثیرات لري
د عادلانه محکمې د اصول رعایت په فلن په عدلي او قضایي ارګانونو کې او د یو متهم لپاره او یو د بیگناه لپاره زما په نظر مختلف خونه لري چې یو لغه څخه د دې چې هیڅ یو مجرم به بل مجازات څخه پات نشي او کچیرته دا اصول رعایت شي مجرم به اتمن خپل کړنو جزا ته ورسیږي دوهم دا چې په جامعه کې د قانون حاکمیت د تطبیق لپاره ډیر ارزښت لري او مهم دي. دریم دا چې د دې اصول را د دې سبب کیږي چې هیڅ یو بیگانه شخص مجازات او مجازات نشي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. د ورستي پښتنې په توګه تاسو د بشري حقوقو په کمیسون کې د نظارت او بررسي د څنګه غړي یاستئ؟ تر دا مهاله پورې تاسو څومره نظارت او بررسي کړې ده، او آیا دغه نظارت پر مهال باندې تاسو د داسې شاهدان یاست چې عادلانه محاکمه لکه څنګه چې نوم دی هماغسې پولیسوي وي؟
مننه. زموږ د یو له فعالیتونو څخه دا دی چې د قضایي جلسو څخه موږ نظارت ولرو او هغلته اشتراک ولرو، او یو فورم دی چې هغه باید ډکو. تر اوسه پورې موږ تقریبا او یا جلسه نظارت کړی دی، مستقیم خپلم اشراق پکې کړی. په دې جلسو کې مختلف مشکلات وو، حتی کله چې موږ مراجعه کړې محاکمه ته یو هغه اصل چې باید علنی وي محکمه او جلسه باید علنی وي، موږ سره مثلا موږ نه پریښودل شوي چې جلسو ته لاړ شو او نظارت ولرو خپل د رئیس د جلسې نه یا رئیس د دیوان له خوا نه. یو دغلته دغه حاصل چې جلسه د علنی باید وي، دغه دلته مراد شوی نه دی. په بعضې جلسو کې بیا مراتیږي، مثلا موږ ته اجازه راکړل شوې ده بدون د کوم بحث او جنجال نه. دا حق موږ ته راکړل شوی دی چې هر وګړی حق لري، ځکه چې جلسې علني دي باید پکې ونډه واخلي. راځو دا چې په جریان د محکمه کې، په جریان د محکمه کې اکثرا جلسې دا چې شخصا ما خپله نظارت کړي دي، تقریبا ډېرې داسې شوي چې په بعض جلسو کې وکیل مدافع نه لري. حتی د تحقیق بخش کې ولې کې دوی وکیل مدافع نه لري، کله چې د سیاسي محکمه ترازی قاضی جلسه به دایروي پغه کې بیا وکیل مدافع خوښ کې چې دوی ته باید وکیل مدافع تعین شي، په هغه صورت کې چې دا باید پغه جریان د اول د گرفتاری کې او تحقیق کې دوی د دغه حق نه چې یو د عادلانه محاکمه اصول دی برخوردار شي. ما غوښتنه ده د اول د چې عدلي او قضایي ارګانونه د خپل قضات سایبان لپاره ورکشاپونه او سیمینارونه ونیسي، دا چې یو عادلانه محکمه څرخ هم ته یو محکمه ده او دغه اصول باید رعایت شي، ځکه اکثرا جلسو کې موږ هغه څه چې موږ لیدلې دي، یعنی داسې فکر هم کړی چې اصلا دغه اصول یا دوی خبر نه دیته او یا دوی نه غواړي چې مراعات شي. نو زما غوښتنه دا ده چې په دې باندې کار وشي تر څو د عادلانه محکمې اصول رعایت او پلی شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک الله مو مل سره.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو، سلامونه او ښه چاري. کله که د افغاني ټولنې د پخوانیو حجرو تصویر ذهن ته راولو، نو حتمی به مو د پوزي، کټ او نورو توکو ترڅنګ چلم هم یادیږي. په پخوانی افغاني او پښتني ټولنه کې د حجره او دیرې لنوم سره یو ځای د چلم نوم هم یادېده. زکه خو شاعر ویلی رازه یو مازیګر لار غلطه کړه جانانا دیره کې میچیلم منګې سیتار هم پیدا کیږي. نن په یو داسې فلکلوریک چیز غږیږو چې زموږ په ټولنه کې خپل نادرست اهمیت سلګونه کاله ساتلی او د افغاني ټولنې په هر حجره کې د یوه با ارزښته توک په نوم یاد شوی دی. دا باید هیر نه کړو چې چیلم ګڼې بدې پایلې لري، خو بیا هم له پیړیو راهیسې د منځنۍ اسیا د ګڼو هیوادونو د ځوانانو او زړو نرمې شونډې په خپل ګرم لوګي سره تورې کړي دي. نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه مو همدغې موضوع ته ځانګړې کړې ده. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، داسې شواهد موجود دي چې تنباکو او چلم د اکبر پاچا دربار ته په لومړي ځل یو کس راوړل او له همدغه ځایه د چلم څخلو دود او عادت سرچینه واخیسته چې په افغاني او هندي ټولنه کې اوس هم استعمالیږي. په لومړیو کې خو چلم یوازې سردارانو کاراوه، مګر ورو ورو د ټولنې نورو اقشارو ته هم انتقال شو. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی اجمل حکولی وایي چې چلم په ټولو پښتني سیمو کې د حجرې یو مهم توک وو، او کچیرې به په کومې حجرې کې نه وو نو د حجرې څښتن به ځان کم ګاڼه. نوموړی د چلم د جوړښت په اړه وایي:
چلم خو ما چې وی پای د لاندې نه کنه یو پایدان غوندې لري، بیا په دې سر کې یو خول غوندې لري، یو سر غوندې په هغه سر کې بیا دننه مثلا تماکو ورچول کیږي، ورسره څوک نور چرګونه سکي هغه نور وسایل هم ورچوي، بیا هغې نه لاندې د خول نه لاندې بیا اوبه وي، نو هغه د او د دې سر کې بیا د اوبو دغه ترمنځ یو پیپ وي، نو د دې پیپ پر اخکلو باندې هغه لوګی لوند لوګی را کشکل کی، او دا هغه شکل دی چې ورکوټه شکل سلفی دی کنه، شینوارو کې ډیر مشهور دی، صحیح ده، هغه په دې شکل باندې وي.
د بغلان اوسیدونکو شیرګل شینوار وایي چې چلم نه یوازې په هند او افغانستان کې بلکې د منځنی ختیځ په اکثرو هیوادونو کې د ژوند او کلتور په یو برخه بدل شوی و. د پخوانی افغانی ټولنه کې د چلم د ارزښت په اړه وایي:
حجره او چلم لازم مرزوم یو شی و، هغه حجره چې وي یا هغه خلکو چې حجرې درلودې یا هغه کلو کې چې به حجرې وي په هغو کې حتما چلم موجود و، او دغه حجرې سیختن په دې مکلف و چې دغه چلم ته به یې تنباکو راوړو، دا به تنباکو به یې چټه کول، دا چلم به هلته موجود و. د شپې چې به کوم ځوانان راټولېدل نو په ټولو کې دود و دغه چلم سکل، او دا چلم درلودل هغه حجرو کې به چلمونه نه و، په اصطلاح په هغه وخت هغه حجرې ماډرنې حجرې نه وې، لږ به غریبې حجرې وې، په هغو کې چې د خانانو وې او هغه چې غټې حجرې وې او هغه